بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو، نن د شنبې ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د تلې د میاشتې جشمه ده چې د 1444 قمري کال د ربیع الاول 25 او همدارنګه د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 22 نیټې سره سمون خوري. ایزانو ځل یې سغرا بیدي سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوي یو څو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ تازه او نوي خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. بیا به د ایران په خلاف د اروپایي هیوادونو د بې بنیادو تورونو پر اساس د نویو بندیزونو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. بیا به د ایران د پوځي وړتیاو په هکله تاسو ته یوه ځانګړې خپرونه وړاندې سي. او له هغه وروسته به هم د مشالونو خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ. وس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزارت د ایران پر رسنیو بندیزونه د بیان د ازادۍ په ډګر کې د لویدیځو هیوادونو د دروغ ویلو نښه وباله. د ایران د سرحدي ځواکونو عمومي قومندان افغانستان سره په پوله کې د هر ډول ستونزو شتون رد کړی. په پاکستان کې زیږیدلو افغانانو ته د تابعیت ورکولو امر سوی او یمنی وسلوالو ځواکونو د سعودي او امارات د یرغلګر ځواکونو له لورې د تیرو د غلا مخنیوی کړی. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د ایران په یو شمېر رسنیو باندې د کاناډا د بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې د ایران په رسنیو خبریالانو بندیز د بیان د ازادۍ په ډګر کې د لویدیځوالو د دروغجنو شعارونو ښودنه کوي. د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنانی چافیه تېره ورځ د ایران په رسنیو باندې د کاناډا د بندیزونو په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل د امریکا د بندیزونو د لګولو لیونتوب په داسې یو وایرس بدل سوی چې اوس مهال ملګرو یې هم پراخته سوي دي. د تسنیم په خبري اژانس د کیهان په ورځپاڼې، په نور نیوز، د فارس په خبري اژانس، د کیهان په مدیر مسؤول، د ایران د تلویزیوني او راډیوي نشراتو په مشر او د دې ادارې په خبریال باندې د کاناډا بندیزونه په ایران باندې د دې هیواد له نویو بندیزونو په شمیر کې راځي. د ایران د خارجه وزارت وایان زیاته کړه دا د ایران په معتبر رسنیو او خبریالانو باندې د کاناډا لومړی بندیزونه نه دي، بلکې کاناډا تر دې مخکې هم په ایران په پرستیوي چینل باندې هم بندیزونه لګولي وو. کینانی جواته کړه د کاناډا او د هغو د لویدیځو ملګرو له نظره د ایران ولس د اقتصادي پابندیو علاوه د خپل ژغ د اوچتولو او د خپل نظر د بیانولو حق نه لري، مګر دا چې د هغوی په فرهنګ او په ګټه خبرې وکړي. د ایران د خارجه وزارت وایان تاکید وکړ د ایران پر رسنیو خبریالانو د کاناډا بندیزونه د ایران د ولس په اساسي حقوقو ملنډې وهل دی او د بیان د ازادۍ په ډګر کې د لویدیځوالو د تشي دعاګانو ښودنه کوي. حال دا چې لویدیځو هیوادونو د بیان د ازادۍ د رواجولو او د ملاتړ ادعا کوي او حتی په دې چوکاټ کې د نورو مذهبونو د مقدساتو سپکاوی څخه هم دفاع کوي. کنانی زیاته کړه زور او زیاتی او د نورو د ژغ د نو چتېدو په لړ کې بندیزونه د داسې یو هیواد له لوري چې د بشري حقوقو په زمینه کې ادعاوې بې حده زیاتې دي حیرانوونکې نه ده. کاناډا په اپارټاید چلند اورښت سوی ده. د ماشومانو ډله وژنې او موندل سوي قبرونه د دې مسلې ښودنه کوي. اوس کاناډا رسندوی اپارټاید په مخه اخیستې ده. د ایران د خارجه وزارت ویان یادونه وکړه هلته چې تش شعارونه رسوا کیږي او منطق کمزوري کیږي له زور ویانې او بندیز پرته څه نه پاتې کیږي. بندیز او زور ویانه د امریکا او د هغه د ملګرو نړیواله ژبه ګرځېدلې ده. د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست کمیسون غړی وویل د هیواد په شمالي سرحداتو کې بدلونونه زموږ لپاره مهم دي او هر ځای کې چې ضروري وي د خپلو حقوقو او د هیواد د امنیت په لړ کې پوځي مانورې ترسره کوو. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسون غړی حسن همتی د هیواد په شمالي پولو کې د ارمنستان او آذربایجان جمهوریتونو ته نږدې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځواکونو د مانورې پاکله وویل دغه مانوره د اسلامي ایران د وړتیاو او ځواک د ښودلو په مخه ترسره سوې چې ګاونډیانو ته د سولې او دښمنانو ته د سخت ځواب پیغام استوي. هغه د دې په بیانولو چې ایران د سیمې د هیوادونو په پولو کې هیڅ ډول بدلون نه مني وویل هیڅ یو نړیوال قانون په سیمه کې د سرحداتو بدلون نه مني. موږ باور یو چې هر یو هیواد خپل ځایګه او منزلت لري او د ټولو هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا باید خوندي وي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سرحدي ځواکونو قومندان ویلي چې افغانستان سره په ګډه پولو کې هیڅ ډول امنیتي ستونزې موجود نه دي او د دواړو هیوادونو پولیز فعالیتونه په آرامښت سره دوام لري. د ایران لراپور سره سم د ایران د پولیساتو ځواکونو قومندان سردار احمد علی ګودرزی د تایباد لګډو پولو څخه په لیدنه کې جوته کړه. د هیواد له ختیځو سرحدي پوستو څخه د لیدنې او ارزونې پر بنیاد سرحدي تابعیاوي پیاوړې سوي او امنیت برقراره دی. د ایران د پولیساتو ځواکونو قومندان وویل کوم ځایونو کې چې افغان لوري سره مذاکراتو ته ضرورت وي د ضرورت وړ غونډې په ډیپلوماتیک چوکاټ کې ترسره کیږي. سردار ګودرزی زیاته کړه په ګډو پولو پراته خلکو په ډاډمنه فضا کې په کښت او کر لګیا دي او له سرحدي ځواکونو څخه ملاتړ کوي. هغه یادونه وکړه چې سرحداتو کې په چټکۍ سره بي پیلوټې الوتکې سنسورونه دوربینونه او هلی شاټ سازو سامان په لګېدو دي او کوم ځایونو کې چې د حصار ضرورت وي حصارونه به جوړ کړای سي. د اسلامي ایران خراسان رضوي ولایت 501 کیلومتره له ترکمنستان او 3.2 کیلومتره له افغانستان سره ګډې پولې لري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل سوه. د دغه سازمان مرستیال امینه محمد وویل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو پر وړاندې تاوتریخوالي چې پکښې صحرایي وژنې خپل سر نیول زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندل. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي. سوله، جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړای سي. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریو په پراختیا سره د غیر قانوني بندیزونو سره د مقابلې لپاره د یوه کارنده میکانیزم د عملي کېدو غوښتونکی سو. د ایران له راپور سره سم تهران ته د پاکستان د تجارتي پلاوی د سفر په درشل کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو د څیړلو غونډه په اسلام آباد کې د ایران د سفیر او د پاکستان د سوداګریزو او د صنایعو د خونې د رئیس په ګډون سره ترسره سو. د ایران سفیر سید محمد علی حسینی د دواړو هیوادونو سوداګریزو اړیکو ته په اشاره سره ویلي د سوداګرو ترمنز د اړیکو پراختیا او د دواړو هیوادونو د سوداګرو د خونې ترمنز ملګرتیا ضروری ده. هغه تهران ته د پاکستان د اقتصادي پلاوی سفر او په کراچي او لاهور ښارونو کې مهم اقتصادي فعالیتونو ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنز د سوداګریزو اسانتیاو په برابرېدو ټینګار وکړ. د ایران سفیر همدار از د دې په بیانولو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریو پراختیا د یو اړخیزو بندیزونو له امله له رامنځته سویو خنډونو سره د مقابلې لپاره یو میکانیزم ته ضرورت لري وویل. دغه کار لپاره باید د ایران او پاکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ هم پالنه رامنځته سي. د پاکستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونې مشر عرفان اقبال شیخ د ایران د سفیر له وړاندیزونو څخه پرکلی سره وویل پاکستان په خصوصي او دولتي برخو کې د دوه اړخیزو سوداګرۍ د اړیکو د پراختیا لپاره پوره چمتووالی لري. هغه یادونه وکړه چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې د سوداګرۍ د پراختیا ضرورت رامنځته کوي څو د دواړو هیوادونو ګټې تامین کړای سي. دواړو لورو د سرحدي بازارونو په ودې د تهاتر د سیسټم د پاله کېدو په ضرورت او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ترمنځ د اړیکو په ودې تاکید وکړ. د پاکستان ستر محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستاني تابعیت ورکول سي. د جرمني د ډي پي ای خبري اجانس د راپور له مخې د اسلام آباد ستر محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د اسلام آباد د ستر محکمې رئیس قاضي اختر مین الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې په پاکستان کې شاوخوا 2,800,000 افغان کډوال ژوند کوي. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان تیره شپه په امارات او سعودي باندې د نوي بریدونو د ترسره کېدو خبر ورکړ. بخښنه غواړم، د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان تیره شپه په اماراتي او سعودي ارغلګرو ځواکونو باندې د نوي بریدونو د ترسره کېدو خبر ورکړی دی. تیره ورځ یو شمېر رسنیو د یمن په هزارموت ولایت کې د الزبیه په بندر کې د سعودي او د امارات د ارغلګرو ځواکونو په واک که دی د دوه پرله پسې چاودنو خبر ورکړی. یاد چاودنې بندر ته د یوې تیلي کښتۍ له رسېدو سره هممهاله ترسره سوي دي. تر دې دمه د دغو چاودنو په نتیجه کې د اوښتیو ځوانونو او مرګ ژوبلو معلومات نه دي خپاره سوي. د فارس خبري اجانس له راپور سره سم د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند یحیا سري رسنیو ته وویل د یمن وسلوالو ځواکونو یوه خبرداری ورکوونکی او ساده برید ترسره کړ څو سعودي او اماراتي یرغلګرو له لورې د یمن د تیلو د غلا مخنیوی وکړي. هغه زیاته کړه دغه تیلو وړونکې کښتۍ د یمن د تیلو د نه صادراتو پریکړه تر پښو لاندې کړې وه. سره د دې په بیانولو چې د یمن وسلوالو ځواکونو د ځان د دفاع په لړ کې د لا زیاتو عملیاتونو له وړتیا څخه برخمن دي وویل یو ځلې بیا ټولو شرکتونو ته خبرداری ورکوو چې د یرغلګرو سره په ملګرتیا کې د یمن د تیلو د چورتالان څخه ډډه وکړي. د یمن هزارموت ولایت د تیلو لوی څاګانې لري او د سعودي امارات یرغلګر ځواکونو له دې ځای څخه د تیلو د چورتالان لپاره هڅه کوي. تر دې دمه سعودي عرب د یمن څخه د $10 میلیارد په ارزښت تیل اغلا کړی دی. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من آوریدون که در پروگرام پدغشی باکی ما پام را آرام یوی سیاسی تفسیری تا چونوانه دی پی ایران بندی در روپانی و بندی زونه در بی بنیاد تورونو پر اساس. از مرسر ملگره واسه. تیر اورز اروپای اتحادیه در اوکراین پا جنگ که در ایران در بی پیلوت و البته که در کاراولو پا نیسبات سیوی تورونو پر بنیاد پا تیران بندی نوی بندی زونه ولگول. اروپای اتحادیه اعلان وکړ چې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستی سردار محمد حسن باقری د ایران د دفاع وزارت د تحقیقاتي چارو او د تدارکاتو قومندان سعید حجت الله قریشی د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو د بی پیلوټ او الوتکو د څانګې سردار سعید آقا جانی او د ایران هوایي صنعت د بندیزونو په نوي لیست کې شامل کړای سوي دي. په اروپای اتحادیه کې د چک د جمهوریت سازی په یو ټویټ کې ولیکل د اروپایي اتحادیې استازو د ایران په هغو ارګانونو باندې د بندیز په لګولو هوکړه کړې چې بې پیلوټه الوتکې د اوکراین په ښارونو باندې په بریدونو کې کارول سوي دي. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو پریکړه کړې چې د دریو ایراني وګړو او د بې پیلوټو الوتکو سره د یوه اړوند ارګان شتمنۍ هم کنګل کړي او په څلور نور ارګانونو باندې چې د موجوده بندیزونه مده وغځوي. د اوکراین او د لویدیځ هیوادونو چارواکو په ځانګړي توګه امریکایانو په تېرو ورځو کې ادعا کړې چې هغه بې پیلوټې الوتکې چې د روسیې له لورې د اوکراین د بېخبیناو د له منځه وړلو لپاره کارول کېږي د ایران لخوا جوړې سوي دي. دغه ډنډوریا د ایران په ضد د امریکې د تشو ادعاګانو سره هم مهاله مطرح سوي دي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نت پرایس تېره شپه ادعا وکړه چې موږ دا مسله تاییدولی سو چې په کریمیا کې د روسانو له ډې څخه ایراني بې پیلوټې الوتکې د اوکراین د بمبارولو په موخه پورته کېږي. هغه د خپلو ادعاو په دوام کې وویل زموږ ارزونې ښودنه کوي چې په وروستیو ورځو کې ایراني پرسونل په کریمیا کې ځای پر ځای سوي او په عملیاتونو کې له روسیې سره مرسته کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ویندوی ویدانت پاتیل هم تیره ورځو کې د امریکا د رسندوی پروپاګندا په دوام کې روسیه ته د اوکراین د جګړې لپاره د ایران له لورې د بې پیلوټو الوتکو ورکړه د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک څخه سره په ټکر کې وباله. د ایران اسلامي جمهوریت په ځلونو روسیه ته د بی پیلوټو الوتکو د ورکړې تور رد کړی او دغه ډول ادعاوې د لا زیاتو بندیزونو د لګولو او د ایران ویرونې لپاره د امریکا او دغه د ملګرو دروغ وباله. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې هکله وویل موږ روسیه سره له وخته دفاعي همکاری لرو، لیکن د اوکراین د جګړې په وړاندې زموږ سیاست د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی او د جګړې ښکېلو لورو ته د وسلو د نه ورکړې او د تاوتریخوالي د بندېدو پر بنیاد ولاړ دی. لویدیځ هیوادونه داسې فکر کوي چې په ایران کې وروستي بلواوې او د فشارونو د زیاتولو او د نوي بندیزونو د لګولو لپاره ښه فرصت دی او داسې فکر کوي چې د ایران د بې پیلوټو الوتکو په صنعت او نورو وړتیاو باندې د بندیز په لګولو سره کولی سي د ویانا په مذاکراتو کې ایران یوې نیمګړې او کمزورې موافقې لاسلیک کولو ته مجبور کړي. خو په دې زمینه کې د لویدیځ هیوادونو غونډه د امنیت شورا په چوکاټ کې ناکامه سوې. تر دې غونډې وروسته د امریکا د خارجه وزارت ویان د یوې اعلامیه په ترڅ کې ادعا وکړه داسې ډېر شواهد موجود دي چې په اوکراین کې په عامو وګړو او بېخبیناو باندې په بریدونو کې د ایران بې پیلوټې الوتکې د روسیې له لورې کارول سوي دي. په مقابل لوري کې روسیه هم دغه ادعاوې ردوي. د کرملین د ماڼۍ ویان دیمیتری پیسکوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه له ایراني بې پیلوټو الوتکو څخه په اوکراین کې کار اخلي وویل مسکو په دې اړه هیڅ معلومات نه لري او اوکراین سره په جنگ یوازې روسي وسلې کارول کېږي. دا ښکاره ده چې اروپایي هیوادونه د امریکې په هدایت غواړي په ایران باندې د فشارونو د زیاتولو لپاره د بې پیلوټو الوتکو له مسلې نیولې بیا د بشري حقوقو او داسې نورو مسایلو څخه اوزاري استفاده وکړي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه دیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزویانی و منی عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې د شمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 22 نیټې سره سمون خوري. یو زر اته کاله پخوا د 1446 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 15 نیټه د شیخ مفید مشهور شاگرد ستر شیعه فقی سید مرتضی علم الهدا په 80 کلنۍ کې وفات شو. سید مرتضی علم الهدا چې نسب له پنځو واسطو سره اووم امام حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ته رسیده، د 355 هجری قمری کال په رجب میاشت کې په بغداد کې وزیږید. هغه چې د شیخ مفید د رښتنی خیال او فکر سره د هغه ستر شیخ د درس ټولګي ته لار پیدا کړې وه، د خپل ورور سید رضی په ملتیا د استاد د معرفت له بڼه څو ښکلي ګلان خپل کړل. د سید مرتضی علم الهدا د درسي حوزې ځانګړنې داسې وې چې هر ډول خلک له هرې عقیدې سره کولای شول د هغه په محضر کې ګډون وکړي او له بېلابېلو علومو چې هغه به تدریساوه استفاده وکړي. همداراز هغه لومړنی کس دی چې کور یې د دارالعلم په نوم نوموله کېده او هغه یې د بحثونو او مناظرو لپاره یې برابر کړی و، او د هغه کتابتون تر 80,000 ټوکه کتابونه درلودل. د سید مرتضی پریمان تالیفات له 15 زیات آثار شمیرل کیږي او د اسلامي علومو او احکامو په خپرولو کې د زیاتو هڅو له امله یې هغه د مکتب نوی کوونکی او د دین را ژوندی کوونکی او په 4 هجری قمری پیړۍ کې الهي معارفو ته د رونق او ښکلا بخښونکی بللی. یو سل یولس کاله وړاندې د 1290 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 13 نیټه د هندوستان او انګلستان پوځونه د جنوب د پولیسو جوړولو لپاره د ایران جنوب ته ولیږل شول. د مصطفی الممالک د صدر اعظمۍ په وخت کې چې حکومت د خلکو لپاره د هوساینې د رامنځته کولو او د امنیت د بیرته ټینګولو په لټه کې و، د انګلستان حکومت د روسیې د حکومت په روغې جوړې او چلول سره د ایران د حکومت لپاره سخت خبرداری ولیږه، او د انګلستان او هندوستان د تاجرانو د مالونو او د کاروانونو د لوټلو او ناکراریو ته په اشاره سره یادونه وکړه چې په دغه بهیر سره د انګلستان حکومت ځان مجبور ګڼي څو د ایران او فارس په جنوب کې پوځي قوا جوړه کړي او د قزاق خانه په څیر یوه اداره چې روسانو د هیواد په شمال کې اداره کوله په جنوب کې منظمه کړي. په دغه خبرداری کې راغلی و چې د دغو ټولو چارو لګښت باید د ایران حکومت د فارس د مالیاتو او د جنوب ګمرکاتو د ګټو له ځایه تامین کړي. که څه هم په ایران کې پارلمان د انګریزانو د دغه ناروا غوښتنې په وړاندې مقاومت وکړ، خو د لومړي نړیوال جنګ په پیلېدا سره بوډای استعمارګر ځان په ایران وتاپه او له یوې مودې وروسته په دغه سیمه کې د جنوب پولیس جوړ کړ. یو سل یولس کاله پخوا د 1290 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 13 نیټه ستر دیني عالم او فقی آیت الله ملا علی زنجانی وفات شو. د شیخ محمد تقی د درس د حوزې روزونکی او د 14 هجری قمری پیړۍ یو فقی او عالم ملا علی زنجانی د هدایت المسترشدین نومې کتاب خاوند دی او د غراز د شیخ مرتضی انصاری په وخت کې ژوند کاوه او د میرزا حبیب الله رشتی په څیر ځینې لویان د هغه شاګردان وو. هغه د تدریس ترڅنګ د خلکو د دنیاوي او دینی اړتیاو د پوره کولو اهتمام هم کاوه. له هغه په ځینو پاتې آثارو کې د قرآن کریم تفسیر، جوامع الاصول، السوال والجواب، السید والزباها، معدن الاسرار، نواميس الاصول او وسيله النجات او ځینې نورو کتابونو ته اشاره کولی شو.
دغه شیبو کې به هم د ایران د پوځي وړتیا پاک له تاسو ته یوه ځانګړې خپرونه وړاندې سي، او الله غورست به هم د مشالونو خبرونه و ابري چې ور سره به مو د نن ورځی پروگرام پای ته ورسیږي او موږ به هم تاسو له حضور رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps موږ د پانه درک دی او تاسو کولی سی په دا پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonahaniyat@yahoo.com مو ایمیل ادرس ته چې تاسو کولی سئ لدې لارې زموږ سره اړیکې ټینګ کړئ، خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او په مطالعه خدای مو سپارو.
دفاعی توان منه
ده تهران ده پشتو خبرونه خوش و مینوالو پا ده شبو که زفاتمی سرد خبر مخترمم کار
جمیل حسین بنگش
ده ایران ده دفاعی بریا و نومیل ری پا دوام که لنهانی مطلب سرستاسو پا خدمت که حاضر شیو. ده مطلب هم ده ازرخش نومیل لحوا پا سطح بیشتون که توغنده ده جورخت او زنگرنو پا باب دی. نو هیله ده چی ستاسو ده استفاده ور و گرزی.
ایزانو دیتا پا پام سره چی پنڑی که دا زکنی زوان دا توان منیو مهمه برخه دا تانکونو جنگی زغرگادو او زغرگادو بشمول زغروال قوه وی جوڑهی نوزکا لاغو پوزی تجهیزات سره مقابله چی پا مزکنیو زواکونو که احساسی رول پا غره لری دا پوزونو مهمه اندیخنه حسابیگی. زغروال زواکونو او لټانکونو او لټانک زید ډول ډول وسلو څخه په استفادې سره د نورو زغروالو تجهیزاتو سره مقابله ډیره اوږده تاریخي مخینه لري. د دې عمله هغه پوزونه چې د جنگ په ډګر کې د تلپاتی وړتیا لوړتیا ته ګروهنه درلودلې ده په دغو هرو باړو ډګرونو کې د پام وړ پانګونې کړې دي. په دې لړ کې په پوځونو کې د زغروالو تجهیزاتو په تیره بیا د ټانکونو له تثبیت وروسته ټانک زده وسلو هم پراختیا موندلې ده. که څه هم په تیرو وختونو کې د زغروالو تجهیزاتو د مقاومت د اندازې د پراختیا په لاره کې زغروال تجهیزات د زغروالو زده وسلو څخه یو ګام مخکې شوی دی، خو دغه وسلې د پلانونې رانیولي تر کارندوالي پورې د کمو لګښتونو په دلیل په مختلفو هیوادونو کې ډیر زره د ورځې د ګواښونو په تناسب سره پراخې شوې دي او ویل کېدای شي چې لږ تر لږه 2000 کال څخه بیا وروسته بالعکس بهیر درلودلی او په نتیجه کې د زغروال زده توغندیو د مقابلې لپاره دفاعي سیستمونه فعال او غیر فعال سیستمونه پراخ شوي دي.
د هوا په لور توغونکي زغر زده توغندي باید د واټن او د نفوذ او تخریب د اندازې او د غراز د وزن په شمول د عملیاتي ځواک د تمې وړ وړتیاوي ولرل شي چې د ډرونز الوتکو په وسیله د توغولو لپاره دغه موضوع دوه چنده اهمیت لري. په نتیجه کې د دغو توغندیو جوړېده او پراختیا د لاسترو توغندیو په نسبت لا زیاتې پیچلتیاوي لري او معمولا د سپکو وسپنو په پلانونې او جوړونې کې له لا پیچلو سیستماتیکو رودو پلانونې او له مهمو ډول ډول موادو کې له لوړو ټکنالوژیو څخه استفاده کیږي چې دغه توانمنۍ له هر یوه هیواد سره نشته. په عین حال کې د نړۍ د سترو پوځونو په هوایي ځواک کې د زغره ضد یا انتي ایرومور له هوا پس سطح ویشتون کو توغندیو کارول لدیر زیاد اهمیت برخه مندی. د ایران اسلامی جمهوریت هم په دې زمینه کې ډیر زیات پرمختګونه کړی دي چې د ازرخش په نامه سره له هوا څخه په سطح ویشتون کو توغندی په هغو کې شامل دي. د ازرخش زغره ضد توغندی د ایران یو هغه دفاعي بریاده چې د اسلامین انقلاب د سپای پاسدارانو د هوا فضا ځواک ځوانو متخصصو انجینیریانو پلان کړی دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو مځکني ځواک د 1398 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په نهمه نیټه د سپای پاسدارانو د عمومي قومندان سردار حسین سلامی د سپاه د مځکني ځواک د قومندان سردار محمد پاکپور پښتون کې خپلې تر ټولو نوې دفاعي بریاوې افتتاح کړې چې ازرخش نومې هوا ضد توغندۍ هم په دغو وسلو کې شامل و.
ایزانو ازرخش ازغره زیده توغندوی پروژه په کم ارتفاع یا لوړوالی سره د مځکني او موخو مورچلو پر ضد هوایی عملیاتو تر سره کولو په موخې سره په 1398 هجری لمریز کال کې او د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د هوا فضا ځواک د تر ټولو ماډرن تعمیراتي او ښوونیز مرکز د پرانیستو په بهیر کې افتتاح شوه. ازرخش زغره مزیده توغندی له هوا یا فضا تغول کیږي او کوبرا یغلیز چورلکی پشان په پوزی هلیکاپټر باندې نسبیږي. دغه توغندی زیاتره 6 تر 10 کیلومتر پورې او چټکواله هم په هر ثانیه کې 1550 متر ته رسیږي. ازرخش توغندی او یا کیلوګرام وزن او 12.5 سانتی متره قطر لري او دغه توغندی په سر کې لټون کې هم موجود دي چې په مرستې سره په ټارګیټ باندې 6 ثبت کیږي او لشپږ کیلومتر لاندازې 6 به ټارګیټ لاکیږي او توغندی په هماغه نښه په دقیق ډول لګیږي. په عین حال کې ازرخ یو وتوغو او هیر کړه. مثال لرونکي توغندی دی، یعنی دا چې دغه توغندی ګایډډ سیستم ته په پام سره له توغولو وروسته نور ضرورت نشته څو چورلکه توغندی د هدف په لور هدایت کړي او یا هدف یا ټارګیټ باندې د توغندی د لګیدو تر شیبې پورې په شیش کې ونیسي.
ازرخش زغره ضد توغندی یا انتی آرمور د امنه جی ساید او اندر پنامه سره له هوا په هوا کې د وشتون کې توغندې په اساس پلان شوی چې ایران هم لري. دغه توغندې د سایډ وایندر توغندې د باډۍ په اساس په نوي لټون کې سره، یعنی د ماډرن ویډیوي کامرې سره له هوا په هوا کې او له هوا په سطح باندې په وشتون کې رول کې جوړ شوی دی. د ازرخش توغندې د جوړښت انداز هم له موټر څخه رانیولې د سر د څوکې تر هسکر یا فیوز پورې له سایډ وایندر سره توپیر لري. له سایډ وایندر سره په پرتله کې ازرخش لاس پک دی او همداراز د سایډ وایندر په نسبت لا کم سپید او واټن باندې لګیږي. البته سایډ وایندر توغندۍ له هوا په هوا کې وشتل کیږي او د هغه لپاره ډیر زیات سپیډ ضروری دی، خو ازرخش یو له هوا په سطحې وشتونکی توغندۍ دی او ډیر زیات سپیډ ته اړتیا نه لري. د واټن په باب هم باید ویل شي چې د ازرخش واټن د هغه توغندۍ لپاره چې له چورلکې توغول کیږي په بشپړ ډول مناسب او د سټانډارډ په اساس دی. د وزن کمښت هم د چورلکې د وړلو لپاره یو بل امتیاز دی. د دغه توغندې وزن د الماس په څیر په هوا وشتونکو نورو زغره ضد توغندیو په نسبت تر پام وړ حد زیات دی. البته پوښتنه راپورته کیږي چې د ازرخش زغره ضد توغندې د کم سپید و واټن دلیل څه دی. ام 9 جی سایډ وایندر له بڅرکو ډکه 4.5 کیلوګرامي سره ګلوله لري چې د یوه زغره ضد توغندې لپاره یې وزن او سرمرمي ډول مناسب نه دی. نو دا سخکاری داخلی متخصصان د زغره زد سرگلوله یا سرمرمه د ډول او وزن په زیاتولو سره د توغنده د وړلو وړ سوانګو لا مقدار څخه کم کړي، سو په دې توګه توغنده د ټانکونو په څیر د زغروالو گاډو په وړاندې لا زیات اغیرشندون کوي. دغه ډول سرمرمۍ د کیمیایي انرژۍ د سرمرمۍ په توګه منظمیږي او د ټانک د وسپنې په ویلي کولو سره پکې دننه نفوذ کوي. که څه هم ازارخش توغندۍ له هوا څخه په سطحې د ویشتونکې یوه توغندۍ په توګه په 1498 هجري لمریز کال کې افتتاح شو، خو د دښمن د الوتکو د نابودولو لپاره له هوا په هوا د ویشتو د رول لوبونې وړتیا هم لري. په دې لړ کې د 1499 لمریز کال په وري میاشت کې د پوځ د بې پیلوټ الوتکو د دوهمې سترې جنګي مانورې په دوهمه ورځ او د دغه مانورې د عملیاتي مرحلو په اجرایي کېدا کې د پوځ د هوا فضا مخ نیونکې ځواک د مخنیونکې قرار ډرون په وسیله د دښمن د اهدافو د تباه کولو او د فضا مخنیونکو عملیاتو مرحله په بریالیتوب سره اجرا شوه. د مانورې په دغې برخې کې قرار ډرون د ازرخش له هوا په هوا کې د ویشتونکې توغندې په توغولو سره په شیش کې د راتلو په ډیر کم وخت کې په سطحې باندې او له ډیر لوړه په بریالیتوب سره وتوغوه او هغه ټارګیټ یې تباه کړ.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسی. پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
مشالونا
ګلون اوریدون کو زمر سلامونه او نیک پیرزویانه ومنه. عزیزانو د مشالونو د پروګرام ل یوې بلې برخې سره زه فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دې برخه کې به د حضرت امام حسین علیه السلام په غورزنګ او پاسون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اهمیت او مقام په اړه در سره وژغیږو، او د عاشورا په پاسون کې به د دغه مهمې الهی فریضې رول درته وڅیړو. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
قرآن اردن کو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ځای یوازې د ځینو ګناهانو په وړاندې د عامو کسانو په ژبانی تذکر او یادونې پورې نه رالنډیږي، بلکې د ظالم حکومت پر خلاف پاڅون او د حق او قرآن پر اساس د یو حکومت جوړول او د ټولنې په سیاسي جوړښت کې د اصلاح لپاره هڅه هم د امر بالمعروف او نهی از منکر یو مستاق دی. کله چې په ټولنه کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر اجرا نشي او وګړي د هغوی د پلي کولو په وړاندې د مسؤلیت احساس ونکړي، د هغه ټولنې مرګ حتمي وي. رسول الله مبارک حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام لرحلت اورستا په دغه دند هغه شان چې بیت و عمل ونه شو او په پایله کې دین کمزور او فاسقان او پاجران په حالات وکمن شول. په دغه شان حالاتو کې حضرت امام حسین علیه السلام د دغه مهم الهی پریزي د پرځایخ لپاره پڅون وکړ.
قرآن کریم د ټولو پیغمبرانو لومړی دند توحید او خدای منلو ته امر او د طاغوت له اطاعت نهی کول معرفي کوي. د نحل سورې په شپږ دیرشم آیت کې خدای تعالی فرمایي: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. موج په هر امت کې یو پیغمبر را پاتاو چې تر ټولو مهمه دنده یې دوه سیزونه وو: یو خدای منلو ته امر، او دوهم د طاغوت لا اطاعت من اکول. د امام حسین علیه السلام پاتون د تیرو پیغمبرانو په اصلاحی غورزنګونو کې جړه دلودله. هغه د پیغمبرانو د اصلاح پالنې د لارې وارث وو، او په دې لار کې سر ورکړ چې فسادونه ختم شي. دا خبره په خپل امام حسین لا خله اورو چې فرمایي: ټول پیغمبران د ټولنې د اصلاح لپاره راغلي او غوښتلې چې وګړي په ټولنه قربان شي. سید الشهدا په همدې معیار عمل وکړ او ځان او اصحاب په اسلام او ټولنې قربان کړل. د امام حسین غورزنګ څو اړخیز غورزنګ وو. په بل ژبه، په واقع کېدو کې یې زیاتو عواملو لاس درلود. یو غورزنګ هم د غبرګون او هم د پیل شکر لرلی شي. د امام حسین علیه السلام غورزنګ له یوې خوا د حکومت د بیعت د غوښتنې په وړاندې منفي ځواب، او د کوفې د خلکو بلنې ته د مثبت ځواب په شکل کې یو غبرګون، او له بلې خوا د هغه حکومتي فساد پر خلاف چې د اسلامي داغې څیرې وړاندې کوله د یو پاڅون پیلامه وه. په دې ډول کله چې له امام حسین بیعت غوښتل کېږي، دوی د دغه کار نه انکار کوي، یا هلته چې د کوفې خلک هغوی ته بلنه ورکوي او هغه حضرت بلنه مني، د دوی پاڅون غبرګون ګڼل کېږي. خو په کومو ځایونو کې چې د حکومت په سیستم نیوکه او اعتراض کوي، او د فساد د خپرېدو او د اسلام د ماهیت یادونه کوي او فرمایي: د هر مسلمان دنده ده چې د دغه شان پیښو په وړاندې غلی پاتې نشي، د دوی پاڅون پیلوونکی ګڼل کېږي. حقیقت دا دی چې دغه ټول عوامل موجود وو، او امام د دغه ټولو عواملو په وړاندې غبرګون ښودلی دی. مهم ټکی دا دی چې په دغه درستو شرایطو کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د امام حسین علیه السلام د پاسون اصلي او اساسي عامل دی.
Thank you.
پګور دن کو د فساد پر خلاف د قیام د همدغه ضرورت پر اساس وا چې حضرت امام حسین علیه السلام خپل ورور محمد حنیفیه ته د وصیت پتر اس کې و فرمایل زه د راحت طلبه اویش او عشرت لپاره نه ورځم او نه د ظلم او فساد اراده لرم، بلکې زما مقصد د امت اسلام او لبلاری توبی ژغورل دی. زه غواړم امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړم. حضرت امام حسین علیہ السلام د غراس پرافات صحرا کې او د اسلامي امت د غورا کسانو په ټول کې په وګدی او حیرانون کې خودوی کې و فرمایل د خدای تعالی اول د امر بالمعروف او نهی از منکر لپاره یې پیل وکړ، ځکه په هېد چې کاکړ مکړ سم تر سره شي ټول آسان او سخت واجبات ټینګ شي. حضرت امام حسین علیہ السلام په هېد چې د اسلامي دنیا لپاره لا باطل او تاغوت سره مقابله او له شیطانی او ابلیسی تسلطه د انسان نجات رو ټولو ضروری کار دی. سرګنده ده چې حضرت امام حسین علیه السلام که په مدینه کې پاتې شوی وای او الهی احکام په خلکو کې تبلیغولی او د اهل بیت و معارف بینولی، یو شمیر زاهدان او عابدان به یې روزلی و، خلکو ته به یې د لمانځه تعلیم ورکوه، د پیغمبر حدیثونه به یې خلکو ته ویل او په مدینه کې به یې له فقیرانو او بېوزله خلکو سره مرسته کوله. که په مدینه کې پاتې وای دا ټول کارونه یې کولی شول، خو دغه دندې په یوې لا مهمې فریضې قربان کړي دي تر دې چې خپل حج هم په نیمګړي ډول پرېښوده او یې مهمې فریضې ځان قربان کړ. د کومې فریضې احساس چې حضرت امام حسین علیه السلام په خپل بصیرت او پوهې سره وکړ له فساد سره مبارزه وه چې د اسلامي ټولنې او مسلمانانو لمنې رانیوه او انسان او انسانیت تباهۍ ته ورکاږه.
له همدې امله ده چې د انقلاب مشر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهایی د هیواد له یو شمېر عالمانو سره په کتنې کې چې د 1401 هجري لمریز کال د روژې د میاشتې په دورشل کې وکړه و فرمایل: موږ د هر سلطه غواړي او ظالم قدرت په وړاندې چې د ولسونو په مقابل کې په خپل طاقت تکیه کوي ودرېږو. هر څوک چې وي امریکا خو څه کوي؟ که تر امریکا زیات لوی طاقت هم وي په وړاندې ودرېږو. دوی په یو بل ځای کې په ټولنو کې د عدالت او انصاف د خیال ساتلو ضرورت ته اشاره کوي او فرمایي: نن په نړۍ کې عدالت نشته، انصاف نشته، ظلم دی او دنیا یې په مظلومو ولسونو له ظلمه ډک کړې ده. زه تاسو چارواکو او چاروالو ته وایم، یوازې تاسو د هغو قدرتونو په وړاندې چې په خپل زور غره دي درېدلی شئ، خو په دې شرط چې په ټول طاقت سره د اسلام په ژغورونکو احکامو او د قرآن کریم د اوامرو په پیروي ودرېږئ او بېله کوم هیڅ ملاحظاتو په دې لاره او صراط مستقیم کې حرکت وکړئ. هغه وخته چې ښه مقاومت کولی شئ، د اسلام دښمنان حتی ستاسو له شعارونو سره هم دښمني کوي. هغوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په شعار پورې خندا کوي، په حزب الله شعار پورې ټوکې کوي او تاسو تورنوي، خو حقیقت دا دی چې هم هغه کړمکړ او هم هغه حزب الله شعار او هم هغه په اصولو پابندي د دې چې تاسو د نننۍ نړۍ د ښکاره خطاګانو او بېلاریو په وړاندې درېدلی شئ. خدای تعالی په ډېرو آیتونو کې د ایمان خاوندانو ته د بریالیتوب وعده ورکړې ده، خو د دغه کامیابۍ لپاره یې ځینې شرطونه ټاکلي دي، لکه چې د حج سورې په 1:24 آیت کې فرمایي: الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واعطوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. کوم کسان چې د خدای مرسته کوي هغه کسان دي چې کپم ځکه ورته طاقت او ټینګښت ورکړو لمونځ کوي او زکات ورکوي او امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او به له خدای له هیچ چانه نه ویریږي ځکه چې پوهیږي د چارو عاقبت د خدای په لاس کې دی. د حج سورې د یو څلویښتم آیت په اساس خدای تعالی د هغو مؤمنانو لپاره چې طاقت یې په لاس کې راځي او د زورورو مستکبرانو له سلطې خلاصیږي څلور شرطونه یعنی لمونځ، زکات، امر بالمعروف او نهی عن المنکر ټاکلی او بیا یې هغوی ته د کامیابۍ او طاقت وعده ورکړی ده. د امام حسین علیه السلام پاسون هم د ایحات من الزله په شعار سره وښودل چې د خدای د رسول د لارې لاروي زله ته غاړه نږدي او د خپل سر ورکولو ته هم تیار دی، خو چې ذلیل نشي او د تیرېګرو تر سرتې لاندې نه وي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.